سوستر ماشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه یې له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه.
We delivered justice to the Taliban. We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan.
د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسیدو په هدف سبا غونډه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کندهار کې یو شمېر کروانګر چې شنې خونې جوړې کړې وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. په پکتیا کې خونکو په خپل خوخه د زده کړو بهیر ته مخه کړې ده. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. د دې او نورو مطالبو د خبرېدو لپاره د خبرونې د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپلې سزا ورسېد او د القاعده ګواښ له افغانستان نه کمزوری شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړل. شلو کورونو کلونو قرباني او لګښتونو وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 14 له افغانستان وباسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگتن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون به له افغانستان پاتې 2.5 سرتیري د اعلان سره سم د سپتمبر تر 14 له دې هېواده وباسي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میل دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې جنرال باجوه دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړی دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر روستای سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټې وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
د دې وړاندې وی پاکستاني ورسپانې ویلو چې ښاغلی غنی د اړیکو د ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان نه ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د پولیسو د پروژې د دغه ټیم ماموریت رسمن د اپریل په 1 چې سبا ده پای ته رسیده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لاتیا زرو زیات افغان پولیس روزلی دي. جرمني په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ آی پی سي په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي له لوږې سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو له ډلې 15 میلیونه بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت قابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري.
د آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وایي سکل پلان لري چې له 14 میلیونو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه وچکالی او بیکاري افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. خبرونه لازم دی غډو اوري. اروپای ټولنه وایي چې روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپای ټولنې یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسۍ د دغه ټولنې مؤسسو او لویدیزو واکسینونو ته زیان اړوي. د اروپای ټولنې په راپور کې ویل شوی روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې د دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی د دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. وبخې په راپور کې د غراز ویل شوی چین هم په دې پل مخبل واکسین دودوي او وایي د دوی واکسین مخبر ودې هیوادونه او د بالکان لویدیزو هیوادونه ته مناسب دی. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کې د روسیې سفیر هزار کړل. د په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو هداو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو په چاودنو کې لاس لري. دا چاودنې د وسلو په زیرمتنونو کې شوي وې. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د زادی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د زادی رادیو ټکی اورګیا زادی رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن د اپریل په 14 دغه پریکړه اعلان کړه. وی ویل ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې. په مخکنۍ خبرونه کې مو د امریکا غږ د اشنا راډیو له خپل همکار وحید فیضی سره په دې اړه خبرې وکړې او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه په مشخص ډول بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې د 2 دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخص توګه د افغانستان په اړه ویل چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټه له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ. په مشخص توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه په خپل سزا باندې ورساوه. بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راشدلې ده چې به تا سرتیر کور ته راستانه کړي. البته یو بل خبره دې نه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 می پیښ خوروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان وو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوی دی، مطلب یې دغه. نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن ویل چې تروریزم له افغانستانه بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته په ډاګه شوې دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په مشخص دی ویل
فایزي صاحب ک لن راته وای چې واینا تر ډیره پورې د کار د نه نوي ورځو پر دورې څرخېدله. په واینا کې کوم مهم ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
له واینا څخه مخکې زینو شمیرو لمخې چې خبره شوې ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل واینا پیل کړه ټینګار یې پام دی چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو همدارس په تعلیمي خونې روزنې باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي، ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کلچی د کمیشن چې کړی وي هغه عملی کړی دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال وحید افایزیو چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیرش په د وینا مهمو ټکو په اړه نور معلومات راکول. بایدن تیر شپه د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل د القاعده مشر ته سزا ورکړل شو، او په افغانستان کې القاعده ګواخم کمزوري شوی، نو د دې لپاره پریکړه وکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. به هم پام دې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع کې، د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاد زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یو هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریسته ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره هم دوحې ته تللی، او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي، او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریځ د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي، او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې به حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمیز هڅې داسې محل کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل لمې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعیا کړې ده.
په راپور کې مې دغه راز واورېدل چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی هم د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او ویل کېږي چې طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. البته دا خبره د پاکستاني رسنیو هم کړې ده. دغه راز ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به هم نن دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې حال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تیر ریاکشن بي په یو دو ورځني سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر دوړخیزو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتي همکاري او څرخېده دوړو لورو په اصول کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو اړیکې د سره تنظیم شي. ښاغلي داودزي وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنکړي او افغانستان هم باید پاکستان ته دا ډاډ ورکړي.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کن تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: متحد ایالاتونه په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداری ورکوي. تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجې خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه له هغو امریکایانو چې له هم په افغانستان کې د غوښتنې دي چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبري راخیستې چې دا خبره تایید کړ چې بي 250 سال وته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړي هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمه ته رسیدلې دي. همدارس اضافي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میله لمړۍ نیټه ورو ورو خوندې له افغانستانه وېستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي: د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ کې له افغانستانه د مې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري هم راخیستي دي چې د سیشن بي پورزه د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به دستي سقوط ونه کړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او یا به هم جګړه وژده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله راخیستې دا ولي کې په تیرو نشتې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې وشل شو. په لسکونو زر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو تریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مختلاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړ کړي. نیشنل انټرست په لیکي انتقاد کوون کې وای دا سیاحت نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پس خراب شي او لویدیسته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیا لیکي تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. د سرګونو سرتیرو قرباني ځای کوي. نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هیواد درغاوني لپاره یې کوي لمن څوړي. ورسپانه بیا لیکي د سرتیرو وتل باید وارزول شي ګواښونو ته پاملرنه وشي، څو بل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
د خونکو د کمښت ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه خونکو په خپل خوښه د تدریس چارې پیل کړې دي. دوی ویلي دا کار ځکه کوي چې د زده کوونکو د تدریسي بهیر کې د خندونو مخه ونیسي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د خونکو د کمښت ستونزه په خپل حال پاتې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالیلې ساکې په رضاکارتوګه تدریس کوي. نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نشي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو ترڅنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې اویا زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عملاله زده کړو به برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خوانځي ترځي، خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټول ورځ همداسې تیریږي.
په ټول لسا کې څلور نفر رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زموږ د دې لوی لسې د ارتیا پر کول ور نه دی. په ټول ورځ کې په دوا ساته یا درې ساته سبق وايي، دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دادا چې زموږ د رسمي تشکیل غمزر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پرمټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړي، خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچیرته د 2500 خونکو موږ تر نه شي ډیرې د خونکو بل زده کړنه هم به برخې پاتې شي او باید موږ تر راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مماد وټ سره روان کړي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سشنبې په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 1,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي، خو یا ښوونکی نه وي او یا درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړو بهیر یې ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 350 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي، خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي فریحه شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشټوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالو اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته، خو اصلا رفع نشده. تاله کتاب تالم شاگرد
د کتابونو د نشوال ستونز تر اوسه نه ده خبر شوی، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوال سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کلم کمخ سره مخ یو، ځکه یو خون کې دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشټوالی اساسي ستونزه یادوي او لاړوندې درو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب سره موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکان نشته دي. نور موږ فعلا خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کې نو یا سرپناه سینی لری مکتب ما
د دې کوونځي د شپږم ټولګي او بل زده کوونکی احمد جواد وای په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما فامیل نداریم، چاوک نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر چاوک
منګ توکه یو امیز نه لرو او د غراز اسموګ خوونځي ودانې هم نه لري د خیمولان د سبق وایو کچیر اسموګ خوونځي ته میز او چوکۍ او ودانې ورکړل شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نومل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زموږ مکتب تعمیر نه لري، ډیر مشکلات سره مخامخ یو، باران ګرمي د شګو استادان په خطرې کې درس نشي کولای، شاګردان په خطرې کې درس نشي یادولی. موږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې موږ ته د مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 523 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 80% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټولې فعال دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام تر څنګ د غراز د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو بلونی ز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د غراز به په کندهار کې د یو شمیر کروندګرو له هغو فعالیتونو هم وړاندې په خبرونه کې خبر شي چې شنی خونه جوړ کړي او وای ډیر ښه حاصلات ورکوي. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. دا ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم مرستیال سردار بردی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم دی وویل دا ډول کتارونه د پلرني حیثیت ته زیان اړوي. نور په دې راپور کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې له 4 کسانو زیات د پلورنځیو مخ ته ونه درېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور نمخې چارواکو ویلي که د دغو دولتي پلورنځیو مخ ته څوک لګول شوو بندیزونو سرغړونه وکړي له کتاره ایستل کیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدانو او د بشري حقوقو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه د حکومت ولې په بڼه کې هم بدلونونه راوستلی دي. محمدوف هم اوس پلرنای کار مختوري او هغه دا چې لومړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیه په خلکو پلوري. له دې کار د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي. داسې حال کې چې دا پلورنځی د سهار لخوا یوازې له 6 تر 8 بجو پرانستی وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو 1 لیتر غوړي، 1 کیلو بوره او 1 کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځی کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې 1000 کسان په مری ښار کې 2 ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه وو چې 2 کیلو کنګلي غوښه واخلي. د 1 کیلو دغې غوښې بیه 6.5 منته یا $10 ده. د راپورونو له مخې له تیرو 2 میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه 3 هیواد دی، خو له 2 کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کورونا او باشتون نه مني، خو د راپورونو له مخې کورونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري یې د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې هم لاسوهنه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزوری شوی دی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. مارک ملی دغه څرګندونې پرون واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. خو جنرال ملی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي، نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سوریه او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خبري وکړي. د پینټاګون لخوا په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبري وکړي. د افغانستان جمهور ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په پټه څو غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر رسمي سفر په 2019 کال کې. د جرمنی د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې کیلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمنی د کورونو چارو وزارت ویلی په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې له 80,000 زیات افغان پولیس روزلی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هر دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امنی وایي دوی د وضعیت قابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي چې نو روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په وړاندې ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس لري. د دې او نورو خبرونو تفصیل موږ غوښتي وي به هم لوستل شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رادیو دوه نیزو خبرونو ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یو بل راپور هم لرو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې شپږ سوه درش پته شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا ول اړخ د وچکالی سره د مبارزې خ بدیل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټه.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي ښه واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دي ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فالج ازمر زبر ملګري نور خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوسنی پالیسي ویجاغه مشتغل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک خوشي فصل مثال ډېر پرمختللی دی. په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور ارسور ته برابر دی په دې خاطر فصل د نور مزکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
مشره هیڅ چا هیڅ کومک نه دی کړن نه یو مسیه والا کړی نو حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی دا اگر د مرد خپل شخصي جیب څه کوو نو مرد د حکومت سره یا د زراعت والا سره مرد خواهش کوو چې مرد سره څه کومک څه نه څه وکړي
د شنو خونو